تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې د خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو شل ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. د کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامنی په کمیسیون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور د دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسیونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوې ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځم به پرس لا ازادي لري سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره به کفایت ده او د دې ادارې لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر وازل سنټر رسیدي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې پاک سول ملکی دغه پروګرامونو په اړه معلومات خبره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ تر سره شوې دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خپور کړ او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږېدلی دی. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره یې د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې ده. غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادي راډیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د اسفندی او کرباغ پر لار شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا 2 بجې 15 وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې ښکاره وو او د مرکز غزنی اړوند اسفندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته په لار وکړه چې د استوګنې ساحو تفاوت دي. کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نښه شوې چې په ترڅ کې پنځه تر وسلوال وژل شوي دي. د هغوی پنځه منه وسلو بېلابېل ډوله وسلې او موټر له منځه کړی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د غزنی په ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبریالان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبریالانو د نړیوال ادارې د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنۍ او خبریالانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې روان میلادي کال له پایل راهیسې 15 تنه خبریالان وشل شوي دي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې د پاتریوټ مسایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بلیني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي او په یمن کې حوثی ملیشه ځواکونو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوې اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیژونو د غنی شوو ایرانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. د دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیژونو د نصبولو تیاری نیولې چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تېر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پریښي دي. او د فرانسې پوخانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د مړینې د علت په اړه هیڅ نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې شپږ اتیا کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له اوو کلونو نه پنځو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار یې لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه او څو او نړیوالو رسنیو ته کتنه لرو. لومړنی ریپورټ راخلو. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتو دي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی او نن به یې په اړه وروستی ډاډ ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. دا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته څلورم وار دی چې د جمهوري ریاست آزاد انتخابات ترسره کیږي. فرشته جلالزه په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
اساس او غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر مخ دی. یعنی د تیرې چهارشنبه تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږه اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبه په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږد د انتخاباتو د ملي پلان جز و چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټول مراکز ته د اساس او توکو د لیست او د غیر رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي او لږ وروسته به د افغانستان ټول خلکو ته د ټاکنو د تابعیت په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او اسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبرۍ وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې هلته ښځینه وي اجازه نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت ویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,60,000 زیات کورني او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید سوی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یوه اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولی دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بنده سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
یوه ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راړو.
دوستانو، وسم مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو، په مکړې دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت څاروان ورته کتنه کوي. دا اورو ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبرې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې خبرې ناکامېدو ته مپرېږدئ لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې، تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کیږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووزي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی، په یو اړخیز ډول د قواو استل. له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب داده اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کم ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي شارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب داده چې خبرو ته حاضر شو. دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کیدی شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک تایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. ورځپاڼه د افغانستان په دې لرې پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کیږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان چارواکو په قول لیکلي دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک تایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې ل محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغه مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او معلم چې شعر او شاعر سره مینه و او لیکل مې کولی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی مې بیخي مازغله کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په رښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغګ د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي په دې ویل کائنات خور شي س هوا شي س باران شي س ګلۍ شي س طوفان شي موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته اغیزناکتوب حالت ته ورسو. اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قام د مشرانو د ترور څرنګوالي د نامه د پلار د نوم ولایت ولسوالۍ وظیفوي موقف د زده کړې د درجې د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسل وپیژني. داینه کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینه کومس د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرین ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې رئیس نور آغا نوري داینه کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینا کومس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالی، ښار جوړونې او راځي اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري. دنده وسپرله چې د یاد پروژې په اړه یو تخنیکی غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي.
نورستان د مرکز پارون اړوند سیم درې ته تللی و، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې موږ وایو دا پخا دارشا دور کې وای خلک موږ اورېدلې وای دي دنه لیکل لپاره دا کاغذ به دي دنه سینول او به پچای غته بلیګل دا ډېر یو پخله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته وشو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجالا کیدای شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دینه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطحې نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سمځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې که نه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپ ایښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو یې د لیدلو دپاره پینسی رابرد وحلی او جوپی جوپی نورستان تر روان دی.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکی لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو موږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعری سره چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. شاعران خبر کی چې نوی شاعری دا د نوی شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوی شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. د یو مشر شاعر په توګه که دار ته وایي د نوی شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګوره د هر زمانه د هر دوره د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناستې پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه به زه دا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي، چا نه وي لیکلی.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثر یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بېل غوږونه نه لري او نه څه داسې بېل وجود لري، نه څه داسې بېل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بی معنویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح دی. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله، اوس دلته چې د زما کوم شک دی، د زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی. د زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده. دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه وویل.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنا نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس. پوس وی یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده، او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تا مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هغه ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوم. لکه هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما وای اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلی، دا بل زتا ته د مډرنزم په اړه بیخی یوازې هم ویری شم ډیر،
بیخی یوازې هم ویریږم ډیر،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مډرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي. بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نسې ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي، به یوه معنا هم نه ترې نه راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ مډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او مډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د مډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي،
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دا رنګ شاعران.
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي، آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړی شي، موږ یې د شاعرۍ د لاغختلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي؟
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ مډرنزم شره نور باندې کیږي. ها دا به وشي چې دا د پوسټ مډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحث سره مطلب ارتیا
ده. پوښتنه هم دا و که چېرته پوسټ مډرنزم دا مبحث پیاوړی شي، غښتلی شي، موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی. او بل زما مرګم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه مطمئن، او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کی او پاتې شو. لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګ به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوی نوی شیان په خپله را برسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبپوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار استاد زیار، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړیو کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو دومره زحمت ویسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر ژبه راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما بہار تلاشم متعلم و معصلوم شیر شاعری سر مینا واؤ لکھنی میں کول دچا خبر دیکھوال پر نام یاد شو بے ادبیات پونجی کی سرورم تور سیزم آلتم ادبیات پونجی زمو جلی ماوینم ما او دو چو رسپانو زی حواد اسلا ونیش دیزی سر خبریانم ما داغا کار چی تاسی وسکوی ام داغا کار مالتا پاگز بانه کنی بیجی پاکولتی رواتا ما ام داغا رسپانو مجلو راتا ویر چی بزر کارو که مالمای خوندولی زم نمر بسته نوخ با زیمی کریر پیدا کما یو چانگ باید ویاما ژبپوهنه ویاما تاریخ پوهنه ویاما چخ باید ویاما اما اگو چه پا ادبیاتو کی در ژب چانگ بی انتخاب که او پا اگه کی زمون در بحر نو سازان راغلل او اگوی یو پروژا در افغانستان در ژب زاسترس پر امو دل در دا کس دبون در پنتون سره خبرې وکړي. موږ هغه وخت کې مؤسسه د برشناسۍ ژبپوهنې مؤسسه هم لرل درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې. زه لا په جوړه دغه کې وم په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه پکې د دوه ملګرو سره کامیاب شوم.
سویس ته چې کله لاړی تاسو هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهال زده کړې مو؟
نه، ما د ډاکتورا په نامه باندې برس واخیسته ځکه چې دم کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و. دی زمونږ آریان پوهان و او د هغه نه بل سړی نارویجی پوهان مارګستیانو چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکنې هم کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و او زما استاد رضار سویچه دی د دې پروژې پر مخونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه سوره چې کېږي د هغې زنه ورغلي وو. پروفیسر مړ شو ورته مې د بیر پوهنتون سره خبرې وکړې. د اکادمي رئیس ما سره و یو بل ملګری هلته مو خبرې ورسره وکړې چې زموږ دا نیمکله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ دپاره یو ملي وچقه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته دغه څلوېښت 15 وشو تاسو ته سپارلي دي. کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وه هغه لاړه برباد شوه. نو هغه ویل چې دا به سره یو دغه وکړو سره یو تړون امضا کړو جاوی لمخواز منگو اپاتی کارونو داد نسبی تصوریو کی
استاد که دا خپل و اثرونو پاڑا هم را تو وای ترهو سمو چون با اثرونو چاپ کردی دی دیره پا کوم آبر خرات سرخی
مقالی می تو ضرور ترسیدی او کتابونه مینو که دا اطلس موضوع چاپ شی او سبور خمیلا یا پاندوس سلپاس را چاپ کردی خود آقا که ادبی میرازی یعنی یوازی جرپوهونی یا لغت برخه پکیده چه درسی کتابونه دی پختو پخویا یا گرامر دی وای پوهونه یا واجه شناسی دی معنی شناسی دی چه دا کتابونه می تست وقت و بالاخره دا پختو و پختانه در جبهانی پر را که
استاسی دلی که توپیر در نور سره چه دهی در جبهانی پر برخه که خو نور کسانم لیکنی کردی یا در پختو در تاریخ و در جبه پاره
در سه خلکو کردی چه نه سند لری او نه ریکارد لری در لیکنو آقا من شاد نامه در آقا لورتالین شاد نامه در دکتورا پس تو ماستر اینمی دکتری مدرس ویس که واخسته نمده استاد سره اول زمان این مرگی پا دیگه واشه لویزیز اروپا ازان تا ده تحصیلات سیستم داری پخانه تاریخ ات دغاو دو زره کالو دغاو آغا لبنه نظریه وار نقشه ایزه چی وار چون دغا شجره ده در یتر اروپایی جیبی زی خواست چراغلی دی در گره ایمانی در ایمانی پوری زمین خطی دغا شاخه ده چی دغل تا پارسی و پختو دغل تخکاری بیا بل جدول آغلی در دره نورسه نظریه نه هزاره کال تا خبر اولا سیده زی که چی در اکلان پانتون در نیوی زیلان بلجستان و جپوهان و پا گرده بانده دا ثابت که صدا شپک زرکار نکی نه وزر رو ناته داره بلکه نه زرکار پوری دا ثابت شویده چه آقوی اروپایل مون نبیل شویدی
بله استاد دغه وروسته اثر چې تاسو د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیوه چې په دې تحقیق وکړئ چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یادیږي دا پروژه زما د ډېر وخت نه وه او دغه اروپایي استادانو نه چې ما څه زده کړي وو زما یو استاد نه و چې هغه سویسی و مارګستان له ناروې څخه راته او ګیرویچ د کیمبریج پوهنتون راته او هینینګ د لندن پوهنتون راته همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلاره تلو راتلي وه دا یو بله دنیا وه بیخي موږ ډېر څه زده کړي وو د ډېرو استادانو زده کړي وو ځای نه درې څه پیدا شوه د استاد مارګستان چې اوسلو د ناروې شاه پښتو باندې دومره کار کړی دی د افغانستان په ټولو ژبو کې کار کړی دی روسیه سفر مې زه چې وکړو په اوو اویا کې وو روسیه سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه سرکان دي دا پنځه پلاره دي پارسیان دي پارتیان دي میدیان دي اوستایان دي او پنځه پلار ساکان دي دا ساکان یوازې دغه ورته منصوب وو پامیریان چې اوس هم پنځه ویشت ژبې او قومونه لا پاتې دي خو د پښتنو په باره کې شک وو اوس هغه چې بلاخره په دې پروتو کې دي هغه ته ورسېد چې پښتانه ساکان ځکه چې دومره دغه دغه دي پارچې کې چې کلمه په بې پښتو کې وشول کېږي لکه ورور لکه واوره همدغسې په شغوني کې په دې نور په امیر ژبو کې وافره ورته وایي وشول کېږي دا یو فرمول یې ساینتیفیک فرمول یې اسټرولوژي غلطه ولې همدغسې دال هلته شروع کېږي چې خواسه هغوی دغه وایي مونږ لس یو پلان باندې شی وایي یو
ته دي هر حرف دپاره فرمول جدا
دا فرمول جدا درې توری چی پا سرز کلمه که راشی پا پرسی که گا پا دالو بیدی زمان پا پختو و پا پامیری رو که غین و وو لام دی دا یو فرمود دید سوگی نیشی دکار نگه ریزی دا غا ندره ماتینگا که کتاب می چاپ که پا دو زره کی یه خبر که می چاپ که سابی مرکز نه خو دا کتاب یواز ژبهونی تاریخ خونو کنه د خلکو تاریخو خلکو سره مینه پیدا کړه زر خرڅ شو ما به نور کار پیوکه و دغه درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی او دا د ټولو اصلاحاتو سره او دغه نظریه چې پخوا شپږ اووه زره کلنه وه بیا پښتنو به وایي موږ شپږ زره کلن تاریخ لرو. په دې خبر نه وو چې دا نور پسې کېږي خو هغه نه زره کاله خو زموږ د ټولو تاریخ دی. اوس موږ ته شپږ زره کاله رسېږي چې موږ پښتانه شپږ زره کلن تاریخ لرو.
ډېره مننه استاد ژوندی اوسئ.
استاد ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوې په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه انتانونه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه انتانونه د سهار لس کمې لس بجې وي. دروختون د بیړنی واټ مخیتا د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ. خغلیا نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ، وروره ناروغ دی څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ، څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دی ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډه اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کیښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دی له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطه شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ، صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد، د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه، صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیږ ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه یې راوچا تکړه او شپک او قلمه در ملی پکی ولیکل ورزه تر هغو دارا ورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نسړی یو وبایل ډاکټر صاحب همدا سات مخ کې می هم دومره راوړي شاید په دې مخ هم الماری کې به وي. ډاکټر خپل آینه کې اوچا تکړه او سید محمد ته یو کتل زړون نه يم څه چې درته وایم همغه څه وکړه ورزه درمل په منډه راوړه په دوله صبح جو به هم دومره نور راوړي دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیفت کې لاندې پورته کته شو درملتون ته ورننه ووت فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود او ورو یې وویل نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل د دې بیل واخله 3300 کېږي عاجل واټته وخوت لا دروازه یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یو نرسې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې لبې هوښۍ راوتلې وه رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه په نزړه راووت د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي عجیبه تیری لري خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي هیڅ درد نه محسوسوي بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وګو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي آخر ستړی شي په پښو کې یې د منډې سیکنی وي ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو په څوکۍ نیخ کېناست غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډې ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی دا ځل مجبوره یم ډول درته وبهم پاڅه یو بوتل معدني اوبه یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصته وو موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپریږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ سر ور باندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروبه یې شمېرلې د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوی وو. څه نو ورسره پاتې ناروغ یې ناروغ نو بخښ شوی دیوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روغده شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولی کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه ناخبره. تماکو را لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیرۍ شي. له نظره رڼاګانې هم بلا شي. تورابان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپلو اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه ده که دا کتاب دی. لنډه ده که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړې دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیچا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډېږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور قصه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولی کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه د ژوند د مور قصه ده. که غنم دی که دانه ده. دا پمنڈا نہ ختمیگی دا د سولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجن ناولی کی دا پمینا مینا دا پمینا او دا پمینا دا پمینا.